السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو د پودکاستونو د لړۍ یوې برخه ته او د غراز د ازادي میلمه ته ځانګړې شوې. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. سعودي عربستان په کابل کې د خپل سفارت د بیرته پرانستو خبر ورکړی دی. دغه سفارت پرون یکشنبه په یوې خبر پاڼې کې ویلي چې دا اقدام افغانانو ته د خدمتونو د وړاندې کولو او د افغانستان او سعودي ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په موخه کړی دی. په خبر پاڼې کې ویل شوي د دې سفارت خدمتونه له پرون یکشنبې ورځې راهیسې پیل شوي. د 2020 کال د اګست په 15مه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیر شمیر هیوادونو په کابل کې خپل سفارتونه او ډیپلوماتیک نمائندګۍ وتړلې. خو په روسیې کې د ایران، پاکستان او د افغانستان د ګڼ شمیر ګاونډیو په شمول یو شمیر هیوادونو بیرته د خپل سفارتونو چارې پرانستې. که څه هم تر اوسه کوم هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي له شاوخوا 15 هیوادونو سره غیر رسمي تعاملات لري. د کورمې په پالچینار کې پر لطوال د حکومت هغه پریکړه نه مني چې لمخې له عامو خلکو وسلې ټولوي. دغو پر لطوال ویلي وسلې به هغه مهال حکومت ته وسپاري چې دوی ډاډ ترلاسه کړي چې حکومت خلکو ته امن برابرولی شي. د دغو پر لطوالو په خبره حکومت له یوې خوا د شیعه او سني مشرانو ترمنځ جرګې جوړولې او له بلې خوا یو اړخیزې پریکړې کوي. د سیمې خلکو د ازادي راډیو مشال څنګه سره په خبرو کې ویلي موږ وسلې ځکه ساتو چې حکومت مو امنیت نشي نیولې. دغلته تازه د شیعګانو او سنیانو ترمنځ فرقې شخړو کې یو څلرویشت کسان ووژل شول او له 200 زیات نور ټپیان شول. د غزې د ملکي دفاع ادارې ویلي د اسرایلو په تازه هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 15 فلسطینیان وژل شوي دي. د تاوتریخوالي دغه راپور پرون یکشنبه داسې مهال ورکړل شو چې د فرانس پریس خبری اژانس د راپور لمخې حماس ویلي دوربان تړون ته تر بل هر وخت ډیر نږدې دي. حماس چې په غزه کې له اسرایلي ځواکونو سره جګړه کوي د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. نړیوال ورځ تر بلې په غزه کې د بریدونو له کبله پر اسرایل نیوکې کوي، خو دغه بریدونه همداسې دوام لري. د یکشنبې په ورځ د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د غزې پر ماشومانو او روغتونونو د اسرایل بریدونه وغندل او ظالمانه یې وبلل. بل ورته د بشري حقونو د څار سازمان وایي فلسطینیان له تیر یو کال راهیسې په غزه کې اوبو ته لاسرسی نه لري. د دې ادارې په خبره فلسطینیان اوبو ته له لاسرسي اسرایلي چارواکو محروم کړي. په غزه کې یوې رضاکارې ویلي
موږ هر ورځ داسې ماشومان وینو چې د اوبو د نه موجودیت له کبله مري. هېڅ پاکې اوبه نشته چې میندې ترې خپلو کوچنیو ماشومانو ته شیدې جوړې کړي. د هغو ښځو لپاره چې نوي ماشومان پیدا شوي دي هم اوبه نشته چې ویڅکي او ماشومانو ته شیدې ورکړي.
د بشري حقونو د تار سازمان ویلي چې نړۍ باید په غزه کې د نسل وژنې مخه ونیسي. او د کابل پیروزی ځوانانو ټیم وتوانید د عدالت فرا ټیم مات کړی. د افغانستان د فوټبال د قهرمانانو په لیګ کې د یکشنبې په ورځ دوه لوبې ترسره شوې چې د کابل پیروزی ځوانانو د عدالت فرا ټیم ته دوه د یو په وړاندې ماته ورکړه. او په دویمه لوبه کې سرسبز ټیم د خودیم اف سی بلخ سره مساوي شو. په لومړۍ لوبه کې سید زکریا سادات او محمد هارون نصری ګورونو وهل. نن دوشنبه دغه لیګ وروستۍ لوبې د فرا د ابو مسلم او د کندهار د عینو مینې ټیمونو ترمنځ او د هرات صرافان او د هرات د خوافی ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. ادرس د ازادي رادیو ټکی کام. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وای نن دوشنبه په یو لس ولایتونو کې د پولیو یا ګوزن د ناروغي پر ضد واکسینو کمپاین پیلوي. د ګوزن د واکسینو نوی کمپاین داسې مهال پیلېږي چې نړیوالو روغتیایي ادارو په افغانستان کې پروسوي کې د پولیو د مثبتو پیښو په زیاتېدو اندېښنې ښودلې دي. پولیو یوازې افغانستان او پاکستان کې پاتې ده، خو په نورو نړۍ کې یې ریښې وچې شوې. تفصیل له فریدې سیاله اورو.
دا ګوزند د ناروغي پر ضد د دې تازه کمپاین په اړه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په بیان کې ویلي د دې درې ورځېنی کمپاین په ترڅ کې به په کابل، کندهار، هلمند، اورسکان، زابل، ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان، هرات او کندز ولایتونو کې شاوخوا 4 میلیونه او 800 هغه کوچنیو ته چې عمرونه یې له 15 کلونو ښکته دي د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د افغانستان په 11 ولایتونو کې د پولیو واکسینو د کمپاین په داسې حال کې پیلیږي چې له دې وړاندې د روان میلادي کال په سپتمبر میاشت کې طالبانو د نږدې 2 میاشتو لپاره د پولیو واکسین کمپاینونه درولي وه. د پولیو ویروس د متخصصو ډاکټرانو په خبره دا ویروس د منی په موسم کې وده کوي او خوریږي، خو د ژمي په لومړیو کې د دې کمپاین بیا پیل به وکولی شي د دې ویروس په مخنیوي کې مرسته وکړي. په اړه یې سید کمال شاه چې کلونه یې په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو له ادارې یونیسف سره د واکسینو د کمپاین د مپوهوي په برخه کې د یو مسؤل په توګه کار کړی دی، وایي د ژمي موسم یو ښه فرصت دی چې د پولیو د ویروس مخه د واکسینونو په تطبیق سره ونیول شي. سید کمال شاه ازادي راډیو ته وویل که د واکسینو کمپاین کور په کور وشي یا جوماتونو ته ماشومان ور وغوښتل شي، دغه په ټکم مهم د خلکو خبرول او د واکسین په اړه هغوی ته عامه پوهاوی ورکول دي.
د خبرتیا ستونزه دلته په افغانستان کې د خلکو پوهاوی له کمپاینونو د خلکو خبرتیا ډیره ده، خو د خلکو پوهاوی د واکسین په هکله، د واکسین د ګټو په هکله او د پولیو ناروغي د اضرارو په هکله تروسه پورې ډیر کم دی. دا هغه څه دي چې باید پولیو نامزړو د پروګرام په خاص ډول باندې نړیوال سازمانونه ورته فکر وکړي.
که څه هم بخوا په افغانستان کې د پولیو واکسین کور په کور ماشومانو ته ورکول کېده، خو د طالبانو حکومت په وروستیو کې کور په کور د واکسینو ورکول درولي او پر ځای د کلو په جوماتونو کې ماشومانو ته د پولیو د واکسین په ورکولو ټینګار کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د تیری لیندې میاشتې په 14مه په یوې اعلامیه کې د طالبانو د دې پریکړې په اړه اندېښنه وښوده او ویل له کور په کور واکسین څخه ځانګړو ځایونو ته د پولیو واکسین د تطبیق د طریقې بدلول ښایي په افغانستان کې د پولیو ویروس د مثبتو پیښو د زیاتوالي لامل شي. د دې سازمان په اعلامیه کې وړاندې راغلی و سږ کال په افغانستان کې د پولیو په پیښو کې د تیر کال پرتله 23% زیاتوالی راغلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلی و د وحشي پولیو ویروس د یو ډوله چاپیریالي مثبتې پیښې چې له دې وړاندې په جنوبي ولایتونو کې ثبت شوې وې په روان میلادي کال کې شمیر 4 اتیا ته رسېدلی، په داسې حال کې چې په 2023 کال کې د پولیو همدا ډول 3 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې سږ کال په افغانستان کې هیڅ د پولیو مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ د روان کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبته پیښې ثبت شوې دي. پولیو یا د ماشومانو ګزند یو ویروسي او شدید ساري ناروغي ده چې په ماشومانو په ځانګړې توګه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي د دایمي فلج یا جسمي ناتوانۍ او کله کله د مرګ سبب کیږي.
هیلا
د خزو دید لوری
د هیلی پروگرام دی برخی تموز فریدستیال هر کلی که نن را سره په هیلی پروگرام کې هغه انجلۍ میلمنه ده چې دی د طالبانو په دوره کې یو کال ښوونځی هم لوستی دی. سمیا هغه زده کوونکی چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړی شوې خو تر هغې وروسته له زده کړو پاتې شوه. هغه وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو دا ټولګي ته تلله او یو کال وروسته هم وکولی شو چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړي، خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له اووم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. له سمیې مې په دې مرکه کې لومړی دا پوښتې دي چې د طالبانو د راتګ د ورځې څه ورته په یاد پاتې دي. ښوونځي ته تللی وي چې کومه ورځ طالبان راغلل که نه رخصت وي؟
درته ووایم چې زه په خپله اووم صنف کې وم، اول شپږم کې چې کله طالبان راغله، زه چې کله مکتب ته لاړم نو په هغې وخت کې طالبان یعنې نه وي راغلي. ما یو کال د طالبانو په وخت کې ویل، خو زه په اووم صنف کې چې اوسمه د هغې ورځې نه نور زه لا نه ړمه.
یعنی طالبانو دوره کې تاسو کال ویلې ده دغه کیسره ته وکړه کله چې طالبان راغلل او تاسو بیا د طالبان دوره تک نورو سره خوانځي ته لاړې د یو کال دې څنګه تیر کړو دا ویره در سره و چې تم کوم ته لاړ شي نشي کولای درس وای په کور باندې کینی
حتی ما سره دا خپل دا ویره و چې طالبان اول چې راغلي مونږ باندې مکتبونه بند کړی اول وی چې باید د لکان مرانه سي انجونې مرانه سي بعد لغینه ویلی چې لاس ورځې بعد باید د لکان راسي او انجونې رانه سي بیا له هغې وخت نه زه ډېره زیاته ډارېدم ځکه زیاتره وحشتونه د دوی ما لیدلي چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلې زیاتره نجونې بیا همدغسې وهلې دي نو زه به چې مکتب ته تلم زیاتره مونږ مکتب له کور نه هم ډېره ډېر زیات لري وو حتی نیم ساعت به لاره کېده یا هم یو ساعت مونږ په ډېرې سختۍ مکتب ته تلو مونږ به ډېر زیات ډارېدلو ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي مونږ په ډېرو سختو شرایطو کښې مکتب ولي مونږ نشو کولی چې په ښه شرایطو کښې مکتب ته لاړ شو ځکه چې مونږ ډېر زیات بې حده له طالبانو څخه وېرېدلو
دغه یو کال کښې چې د طالبانو وخت کښې مکتب ته تللي تا وویل چې مکتب درنه لرې م وه کله چې مکتب ته تللی بیا مکتب کې دې څنګه احساس کول ته م یېرېدلې چې ولا طالبان را نه شي څه مونږ ته ونه وایي استادان یم ښځې وي که نه نارینه درته را تلل مکتب کښې مو طالبان وه که نه
مونږ اصلا استادان یم چې ویل اول نه تر اخره پورې وي مونږ د اووم صنف پورې مونږ ټول اول صنف نه تر دولسم پورې ټولې ښځې وي خو مونږ بیا هم وېرېدلو چې که چېرته طالبان راسې مونږ ونه وهي یا څه راته ونه وایي چې نور دوی مکتب ته را نسي حتی چې مونږ په اخرنۍ ورځو رخصتولو مونږ ډېر زیات وژړل مونږ ویلې چې مونږ نه سو کولی چې بیا له دې نه بعد راسو بیا مونږ هم وویل چې باید راسو بیا هم ډارېدلو چې مونږ ستا طالبان څه شی ونه وایي ځکه چې طالبان خپله نه خوښوي چې نجونې بعد له شپږم صنف نه جیګ صنفونو ته باید نجونې را نسي مونږ یعنې له دې نه ډېر زیات تېرېدلو چې څنګه اوس وکولی سو چې خپل مکتب ته لاړ سو
سمیه که په دې اړه راته ووایې دغه ښو ورځو کیسې دې راته وکړه په یاد دې دي چې ښوونځي ته وړې وي هغه کوم مکتب کښې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوې همدې مکتب کښې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي چا سره تللې وي
اول اصلا ما کاکا ما نه عکسونه د فورم لپاره واخېستل مونږ چې لاړل امام هم را سره دو دانې اماګانې مې را سره وي زه اول کښې ډېره زیاته بې جورت وم ما ویل که دې مکتب کښې داسې څوک دي چې ما ته څه ووایي یا راته غوسه شي را باندې غوسه شي چې ته ولې داسې نه یادی زه ډېره زیاته ډارېدم خپله یوه ما هم په هماغه مکتب کښې استاذه وه بیا له هغې نه بعد مې خور مې هم را سره وه څو ورځې په صنف کښې به خور مې هم را سره کېناسته تر څو کاکا لور مې هم چې امام زونې ده هغه به هم را سره ناسته وله چې دا ونه ډارې شي زه به په هغې ډاډه وم هغه به په ما خو بیا هم زه ډارېدمه له هغې نه بعد چې تر اووم دوم صنف کښې ومه چې مونږ بل مکتب ته م یعنې راغللو له هغې نه بعد چې مونږ راغلو هغې مکتب کښې م بیا تناس وم ځکه کاکا لور مې هم را نه لاړه هغه د هغوی کور لږ لرې زمونږ نه بېخي زیات لرې وو خو مونږ مکتب هم بېخي زیات لرې وو له خپل کور نه م نه سوم کولی چې یوازې لاړه سم بیا مې ښه ورور مې زه مکتب پورې وړلم او بېرته کور ته را وړم
دې وخت کښې څو کلنه وي
زه د پنځو کلو هم چې مکتب کښې داخله کړم او چې په دوهم صنف کښې هم فکر کوم د اوو کلو هم
هغې وخت کښې دې کوم مضمون ښه زده کوو همدغه ټول اول صنف نه تر شپږمه پورې کوم مضمون کښې تکړه وي ښه د زده کولی شو بیا
زیاتره چې استادانو را ته فرین را کوو یا کوم نام د مضمون لپاره را کوو د درس لپاره زیاتره به یې په ریاضي کښې را کوو په پښتو کښې را کوو او بیا هم د ژوند مهارتونه تر درېیم صنف پورې او په اووم صنف کښې چې شپږم صنف کښې چې وو بیا ساینس او ټولنیز دې کښې مې زیاتې نمرې اخېستې انګلیسي
استادانو برخورد په ټوله کښې له تاسو سره څنګه تا وویل چې زه بې جورته مومه بیا استادانو خو داسې نه دغه کولې چې یا در باندې غوسه شي یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جورته شي ورسره
حتی زمونږ استادانې داسې ډېرې زیاتې ښې ښځې وي یعنې مونږ استادانې نه وي لکه ما ته داسې ښکارې بیا ول بې جورته وم بیا وروسته ما ته استادانو داسې ویلې وایي ته مه ډارېږه مونږ نه مونږ در ته هېڅ نه وایي تاسو بېخي مونږ داسې لکه ما لورو غوندې ته ما ته به یې تل همدا خبره استاذه کولی ما هغه استاذه هېڅکله به م له یاده ونه وځي حتما ما پرون مې هم په یاد کښې راغله چې هغه استاذه مونږ څومره ښه وه هغې استادانو به زیات محترم وبه اچولې مونږ همچنن زمونږ صنفیان هم چې وې سنفیان نه زمونږ خپلندو غوندې مونږ د کورنۍ د کاکا له دغه سوي مونږ زیاتره ټول سنفیان سمینی راستره
څه شو کې کې نه سړي مکتب کې
مکتب کې زیاتره زه په استاد چې کینول مم وته زه په اصل په سم کې وره او ډاکټر باندې چې مزه وره ټول ما نه غټه وي ځکه زه په کوچنیواله کې په مکتب کې داخله کړم نو استاد د دې لپاره په اول صف کې کینولم
عموما دا اول صف کې چې څوک کینی بیا او صدر باندې ډېر غږ کوي کله داسې شوي چې درس دې نه وي زده او صدر ته ویل چې جګې شه تشریح وکړه
زیاتره خو ما درس ویلی خو یو ورځ داسې کومه ورځ راتلله چې ما درس نه یې ویلی استاد راته وویلې چې جګه تشریح وکړه کله چې ما ویلې زه به پکې کومه یوه غلطېدم خو بیا هم استاذ یې راسره زیاتره کومک کاو بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړمه او استاذ یې د دې کله کله به استاذ قارم کوي زیاتره په غوسه کېږي استاذانې خو بیا ما به درس یادوم
په تېره راته ووایه کور کې د درس چا سره ویلې چې کله به مکتب نه راغلې او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللې چې درس زده کړې هلته یا انګلیسي ووایه یا مدرسې ته لاړه شي
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم کور ته به چې راغلم پلار به مې راسره یادوم چې خو مې لکه څنګه چې زه د کور ماشوم هم ټول رانه غټ و نو ټول به راسره درس ویلې او همدغسې مې پلار مې راسره ویلې خویندې مې راسره ویلې ورونه مې راسره ویلې
چا در سره ډېر همکاري کوله تشویق کولی شي ډېر درس ووایې چا ول لومره شي صنف کې دویم شي
اول مې پلار راسره کوله خور مې راسره کوله خور مې پلان یې زه ډېر منندویم ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو زه ښې نمرې واخلم ښه په جګو نمرو کې راسم خو ما سره یې درس هم زیات یاد کړی زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم
خپله په صنف کې څومره نمره وې
په صنف کې زیاتره زه څلورم راتلم یا پنځم راتلم
کدام راته وې سمه یې خاطراتو کتابچه یې درلودله مکتب کې چې څه پکې ویل کې کنه فکر دې کوي چې لا وخت دې چې هغه کتابچه ولري
ما خو خپل ته دې خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کې وا نو ما دې لپاره جوړه کړه چې دې نه بعد کې دې سي زیاتره صنفیان ما سره ما خاطرات ور سره پاتې سي دې غوې خاطرات له ما سره پاتې سي زیاتره خاطرات هم خپل خو صنفیان نو
هغه کتابچه اوس هم در سره شته
راسته
څه پکې ډېر ښایسته دي چې ته همیشه ګورې لولي او ځان سره یې ساتې
زیاتره مې خاطرات دي هغه مې د صنفیانو کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې پکې لیکلي دي هغه مې ډېر خوښ دي چې تل مې زړه ورپسې خپسې وایم او په دې تېر اخر کې شپږم صنف کې چې وم بیا هم دا د مکتب په اړه مې ولیکل چې مونږ صنفیانې کوم صنفیانې مې چې ډېرې راباندې ګرانې وي د هغوی نومونه مې پکې لیکلي او زیاتره همدغسې نور
سمیه جانې په ښوونځي کې خو دغه شپږم اووم اتم د عموما ماشومان وي پکې که په دې راته وایي هغه وخت کې د جنګ کولو ځکه چې ماشومان خو یو بل سره اتمن په چوکۍ یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي کله د جنګ کړی جنګ دې راوړی کور ته
زیاتره خو داسې وو چې په مکتب کې مونږ دومره جنګ نه کوو ځکه استاذانو نه ډارېدو چې هغوی راته په غوسه کېږي خو کله کله به هم لانجه راغلله چې تا ولې ما کتابچه کې د ما کتابچه ورکه کړې یا تا ولې ما قلم ورک کړی په دې باندې جنګ راته یا هم په څه شي باندې نورو باندې جنګ راته خو زیاتره زه په دې ډارېدم ما درته یو ځلم وویل چې څه بې جوراته وم زیاتره زه به په ما سره بل څوک نه وو لکه خویندې ورو خویندې یا څوک راسره نه وو مور مې چې استاذې په هغه مکتب کې نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه بیا ما دومره جنګ نه کوه بیا هم که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم ما به ژړل
شپږم صنف په اړه راته ووایه په دې کې خو تاسې خبره وي چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندېږي هره ورځ به چې ښوونځي ته تللی څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اووم صنف ته لاړه شم شروع یې کړم مخکې لاړه شم دا هیله دې کړې ده لاره کې یا همالته په مکتب کې یا کور کې
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کوله حتی مونځ به مې چې ویلې وکړه یا مدرسې ته م لاړم همدا دعا به مې وکړه خدایه ته بیرته مونږ حکومت جمهوریت خپله بیرته راولې مونږ مکتبونه راته همسې خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو مونږ ته یې پرېږدي او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو حتی دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې بیا چې کله به دا شپه شو مونږ به ویل چې خدایه کشکې دا شپه له ګزر سبا چې موږ مکتب ته لاړ شو همدغه وخت د بیا اووم صنف نه بعد نسو تلی، حتی آخري ورځ باندې موږ ټولو چې خوله تمارین کوله ټولو ویلي وای دعا وکړئ حتی استاذانو راته ویلي چې دعا وکړئ تر څو تاسو بیرته خپل مکتب ته راسئ.
هغې ورځې نه وروسته چې مکتبونه بند شو، د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده، څه خاطره دې په یاد ده چې موږ سره یې شریکه کړې؟
له هغې ورځې نه چې مکتبونه یعنې خلاص هغې وخت کې شپږم آخري ورځې خاطره مې داده چې موږ کله مکتب ته تلینو په هماغه وخت کې یو څه زه ډارېدمه، خو بیا موږ صنفیانو سره تلم، صنفیانو نه مې زه ډېره خوشحاله یم. هغې وختونو کې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدمه، یعنې زیاتره به باندې چې وتلو یو څه خوراک به مخېسته هغوی سره به یعنې چې ګرځېدلمه، زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې موږ مکتب ته لاړو. استاد یوه خاطره مې دا ده چې استاد موږ ته درس راکاو، نو په هماغه وخت کې موږ ټولو وژړل چې دا سترخط خاطره وه، یعنې اخرنۍ ورځ وه، موږ ټولې دندې لپاره ژړل چې ولې موږ مکتب بندېږي.
مکتب کې د چای ډېر خوړل، مخکې د خوراک موضوع یاده کړه، ماشومان خو موږ ځان سره وشي ډوډۍ وړي، تا مکتب کې چای اخیستل که کور نه دې څه وړل؟
زیاتره خو به مې مورجانې را ته په دېرش کښې یو څه اچول چې وایي خلم، خو هلته به موږ ته مکتب کې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته ویسو، هلته یې وخورو، ځکه کېدای شي د هغوی امن ډېر زیات وو، پابندي په موږ ډېره زیاته وه، ویل کېدای شي زهر یې په کې څه وي، نور شاګردان پرې مریضان شي یا چې پرې اوسي، نو دې لپاره یې موږ ته نه پرېښود. بیا که مکتب ته تلم زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل، مکتب مخې ته به مې اخیستلم، هلته به مکتب ته وړل، پټ به مې وړل، که اجازه به نه راکول بیا مکتب نه به چې وروسته راووتلو چې به مې ځان ته واخېسته، یا به م داسې شور نخود وو، یا به م اسکرین یا جاله واخېستله.
هغې شیانو پسې اوس کمې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي وی خورې، لکه مغه ورځې راشي څه به ډېرې خورې، یعنې که بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې کمې به یې واخلې او به یې خورې؟
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خفه یم چې څومره مزهدار وو. خپلو صنفیانو سره به یو ځای ته تلو، صنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړو، خو زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتماً دا ځلې خلاص د صنفیانو سره مې یو ځای ځو، لکه مخکې چې هماغسې.
سمیې، لول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې، څه فکر دې کوو چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي؟
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټره سم یا استاذه سم، خو اوس مې زیاتره څه خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي، ځکه زیاتره تلویزیون کښې چې یا په نورو رسنیو کښې چې زه وګورمه زیاتره نطاقانې نو ما هم هغه خوښېږي.
اوس چې کور کښې ناست یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته، ورځې دې په څه تېروي، وخت دې په څه تېروي؟
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم، یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغه باندې تېروم، یا هم کله کله خپل قرآن کریم راخلم، هماغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم، او یا هم مور سره خیاطي کوم.
خیاطۍ کښې دې څه زده کړې چې ګنډلی شي؟
پنجابي کالي مې زیاتره زده کړې او ورسره تلونې.
ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلي که نه، یا له هماغه مرحله کښې چې زده کوي؟
ځان ته خو مې له تر اوسه یعنې نه دي ګنډلي، خو یوازې یو وړکی کمی شته چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلی وو.
ګوریانې اوس هم کوي؟
اوس خو یې نه کوم، ځکه عمر هم ورو ورو جګېږي، اوس نه کېږي، خو همداسې مې ګنډلی وو، ځکه ګوډیانې نه لرم، اوس مې ساتلې خپل خاطراتو غوندې لرم، خو ما ساتلي دي د خاطراتو غوندې، د وړکینې خاطراتو.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي، هغه کوم یو کښې د ثبت نام نه ده کړی چې له اووم نه پورته درس ورکوي، د اووم صنف اتم صنف دا ټولګي درس ورکوي؟
ښوونځي چې شروع شوي دي اصلاً ما لا تر اوسه نه دي لیدلي، ځکه موږ کور سره چې نږدې د ملکه سریا ده، هغه نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نږدې ده، خو دلته یو دانه مکتب دی چې شخصي ده، هغې کښې د اووم صنف درس هم ورکوي، هغې کښې مې ثبت نام کړی دی، خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راسئ.
آنلاین یادومه، آنلاین کوم ښوونځی خو دې نه ده پیدا کړی؟
آنلاین پیدا کړی ده، خو زیاتره هغه هغې نه هم درس وایمه، خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلي، خو له هغې نه بعد بیا استاذانو موږ پرې نه ښودو چې هغه درسونه ووایي، ځکه وایي به موږ دومره وخت نه لرو، ځکه خپلې وظیفې ته یې له لاړ شو، یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو.
په کور کې د خلکو په ټوله کې د خویندو ورونو مور پلار برخورد در سره څنګه ده؟ د خو د کور ماشوم مې او څه ورته وایه د کور وړه وړه مې دا چې اوس ښوونځي ته نشې تللی، هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي، د دوی برخورد در سره څنګه ده؟ څنګه برخورد در سره کوي؟
یعنی زه خو ایما ځوان لارې ورسېمه چې مکتب بند شوی دی، زیاتره ایما ځوان ډېر زیات سخت شوی دی، راته تریخ د ځوان وي. خو بیا هم پلار مې تل ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم، تل مې پلار همدا وایي چې پرېږده یې وړه ده، مکتب یې بند ده، څه یې کوئ، اعصاب یې ټیټي خرابېږي، تاسو دا خبرې مه کوئ. نو تل همدا وایي، ورونه مې هم همدغسې، خو خور مې هم همدغسې وایي، څه راته نه وایي، ځکه چې زه د کور وړه مې یم او بل دا چې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم کوي، کاکاګان مې همدغسې، او ورونه مې زیاتره، ورور مې مشر ورور مې، یعنې چې زیاتره هغه څه چې اخلي حتمن یې ما ته راوړي، چې دا یې باندې داسې وتلی نو کولی شي چې په کور کې دا شی وخوري.
کوڅه کې انډیوالا نه لري، حتمن ته خو لا ماشومه یې بیرون به وځي، هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي یا نه؟ کوڅې ته دې نه پرېږدي؟
کوڅې ته مې پلار پرېږدي، ځکه کله کله زه کوڅې ته مو ځمه، ملګري مې شته څو دانې دي، زیاتره خو لوبې نه کوو ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښې، خپل ساعت تېرو، یوازې دا خبرې کوو سره، کیسې کوو زیاتره، او یا هم د یو بل کورونو ته ځو.
په څه کیسې کوئ، څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کېنئ؟
زیاتره د خپل ژوند په اړه کوو، لکه مونږ وایو چې زیاتره خپل ژوند کیسې کوي، ما ملګري چې دا مونږ ژوند سې د وړکنې کیسې کوي، یا د سال د سالګري خپلې کیسې کوي، داسې کوي.
سمای جان ته خو لا ډېره وړه مې، خو په دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځی همداسې بند پاتې شي، ته به څه کوي، څه پلان لرې، یا که کورنۍ درته ووایي چې همداسې ښوونځي بند دي او ته نشې کولی مکتب وای، واده باندې فکر وکړي، دا مسایل دې کله ذهن ته راغلي دي؟
دا مسایل مې هېڅکله ذهن ته نه راځي، ځکه یما پلار خپله یو پوه شخصیت دی، یما پلار خپله ډاکټر ده، نو کله مونږ ته دا نه وایي. نو پلار جان به مونږ سره ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي. خو بیا هم ماته وایي چې حتما مکتبونه شروع کېږي، کېدای شي سل کاله بعد چې ته د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي، نو ته بیا هغه وخت کې هم کولی شي چې وی وایي.
خپله خو بیا درته دا فکر نشته ده؟ روحي او رواني وضعیت دې څنګه ده؟ ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر یې سم نه وي، بې ځایه جنګ کوي، عادي خبره باندې غوسه کېږي. ستا فکر سم ده؟ څه تغییرات خو درکې نه دي راغلي؟
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیاته خوشحاله وم چې ما سمکارې لرلې، ما
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هېوادونو کې ګوري، یا په خپل کور کې نږدې که ورور دی، کوم یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي، کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو، یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي؟
ما اول چې مونږ باندې مکتبونه بند شو، هغې ورځ بیا به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې ده، اوس وایم وګوره دوی څومره ترقي وکړله، لاړ مکتب نه پوهنتون ته لاړ، اوس ورور مې دواړه یې په دوهم کال ته دي، پوهنتون دوهم کال ته، یعنې دریم سمستر ته رسېږي. نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي، یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي، یم به زیاته داسې ما ته زور را کوي چې ولې دوی مکتب ته ځي، ولې زه نجلۍ یم، ولې
زیاتره ستا په څیر باندې نجونې په دغه تېر کال کې له ښوونځیو محرومې شي چې اووم صنف ته ورسېدي، هغوی نه شي کولی چې نور مکتب ته لاړ شي، هغوی ته د پیغام څه ده؟ څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي، خفه نه شي، روحي او رواني وضعیت خراب نه شي؟
پیغام مې ورته دا ده چې همېشه خپل درسونه په خپل کور کښې ووایه، که هر کله اوسه کېدای شي مکتب مو شروع شي بېرته، نو کولی شي چې مونږ به بېرته خپل مکتب ته لاړ شو، خپل مکتب کښې خپل کور کښې خپل درسونه ووایي، او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي، ځکه کولی شي چې څو کاله بعد هم دا هیلې بېرته را ژوندۍ کوي. بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ورنه کړئ، ځکه چې یو نجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره دانشناسان وایي چې څلوېښت دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړې. کور دې ودان خو یو بله پوښتنه اوس څو کله نه ته
اوس خو زه د راتلونکې میاشته یعنې د حمل نسمه باندې دیارلس کېږم.
دیارلس کلنه. ډېره مننه کور دې ودان سمایي جانې.
دا هیلی پروگرام وروستۍ شیبو ته راورسېدو. ورزو د سمایي پاړه باندې د هغې د مور خبرې اورو.
السلام علیکم، زه د سمایا مور یم. او په دې تشویش کې خو موږ هره ورځ تېرو، یوه ورځ نه ده، هره ورځ موږ ده څو درې کاله ووته موږ په دې تشویش کې تېرو چې دوی له زده کړو نه پاتې دي، مالورګانې په کور ناستې دي او سخت تشویش اخیستي یو. او موږ په نن او په سبا کې یو چې نن او په سبا کې به مکتبونه شروع کېږي، دوی به مکتب ته ځي. او په ډېر سختو حالاتو کې موږ دوی دې وخت ته راورسولې چې دې وخت دوی ورسیږي، دوی تعلیم وکړي. دې نه پورته تعلیمونه ته خو نه پرېږدي، خو موږ هر ورځ بس ژوندي انسانان یو، داسې یو لکه مړه د مړو په شان یو، خو پکې ژوندي یو. بس خپلې ساګانې اخلو د لورګانو تشویش، او زه نه ټول افغانستان میندې او پلرونه ټوله په تشویش کړي دي. او سخت حالات ده، څه به ووایو، هېڅ هم نسو ویلی.
لا تر اوسه پورې خو لا وړې دي، دومره دې ودېدو خو نه دي. خو ما او پلار خو یې وایي چې لس کاله طالبان دلته نور کینیم، او لس کاله بعد خدای پاک دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی موږ پرې نه دو او تعلیم به پې کوو له خیره سره.
آزادی میلما. د آزادی میلما د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. د خبرونه ته مو داسې او څوک میلما کړی دي چې کلونه کلونه د افغانستان په لری پروتو سیمو کې د کلیوالو خزو په تیر بیا د کندو او رندو لاسنیوي کړی دی. زموږ میلما نه ده انارګل زیرک چې د یوې مرستندوی ټولنې له لارې بې وزلو ښځو ته مرستې رسوي. اغلی زیرک خبرونې ته ښه راغلاست. په پیل کې که په خپله خپل ځان اوریدونکو ته وروپیژنئ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم، زه تاسو د ازادي راډیو له لارې نه اول سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته، بیا دغه راډیو له لارې نه ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه په پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې زیږیدل یم او فعلا دغلته اوسېږم. یعنې ما تر دولسمه پورې مکتب ویلې ده، او څلور کاله مې پوهنتون ویلې ده. په مکتب مې د علي مخزن په لیسه کې، یو مشهور لیسه ده په پکتیا کې، دغه په لیسه کې ما تر دولسمه پورې خپل زده کړه سرته رسولې. بیا پوهنتون مې د زمزم پوهنتون کې د اداره ډیپلوماسي بخش کې ما پوهنتون دلته ویلې په پکتیا کې. او ما په پکتیا کې په څوارلس ولسوالیو کې مختلفو کلیو کې ما خدمت کړی د ښځو لپاره، د ټیلو دفتر سره اوسم فعلا وظیفه لرم.
که راشو دیته چې تاسو ویلې چې په پکتیا کې مو ټولې زده کړې هلته کړې دي، لوړې زده کړې مو همالته کړې دي، دا په ګردیز کې و ټول که نور ځای کې؟
دا ټول په ګردیز کې و. یعنې په کومه سنه کې زما خپل دولسم صنف پاس کړی، دا د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې و. ډېره یو ښه دوره و. پوهنتون مې د اوس ویلي دي، بعد له هغې نه هغه هلته خو یعنې دولسم اسناد بس څوک اخیسته که نه، هغه یعنی ډېر داسې په لوړه درجه معرفي کېده. خو پوهنتون مې دغه امارات اسلامي سه کله راغله په 2020 کال کې، په هغه کال کې ما شپږ سمستره مې ویلي او دوه پاتې و. بیا دوه سمستره مې په دغه اوس په امارات کې وویلې، هلته مې لیکلي چې اخوا دېخوا بس مشکلاتونه وو، خو موږ کوشش وکړه سه دوه سمستره ووایو. او بدبختانه بدبختانه سه مایوسه په دې اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی.
ولې مو ډېر په ځان سره لوړ زده کړو ته مخه کړله؟ تاسو ویلې ډاکټر نجیب په وخت کې
خو داسې اوس افغانستان خلک خصوصا دغه ښځینه طبقه خو ډېر دغه اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي که نه، ولې په داسې موږ اقتصاد ضعیف و او نور داسې د کور څوک نه اوس کار یې کړی وایي. ما یو خاوند اوس هغه د جمهوریت په وخت کې دلته خپل دولت کې وظیفه لرله، یعنې تاسو ته بهتر معلومه ده سم مخکې هغه کسان چې رشوت یې نه خوړل، غلا یې نه کول او د حق یې نه خوړل، یعنې د اوسنی منصب معاش د هغې رده ډګرولي و، دومره معاش یې نه و، د هغې په معاش باندې موږ ګزاره نه څه کوي. ما وغوښته چې دولسم مې خلاص کړی و، ما غوښته چې زه وظیفه وکړم، یعنې وخت مې نه سو پیدا کوي. بیا په اخر کښې مې تصمیم ونیول چې اول کښې خو دغه دولسم اسناد چې هر چا لرل هغه ډېر دسې یعنې ښه و که نه، دوی هر څوک د احترام په سترګه ورته کتل چې دا دولسم پاسه ده. ورو 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 یعنې هغه لیسانس مهم سو، باید څوک هر څوک لیسانس وي، باید ماسټري ولري، دکترا ولري. ما هم غوښته چې زه باید پوهنتون ووایم، ولې په دې چې زه زما قوي نه یې زه نور نه شم کوی چې وظیفه وکړم، یعنې که نه سیدي چې وګورې د اسناد نه هم هغه تجربه کاري ډېر ښیي، ما تجربه زیاته ده مګم اسناد مې نه و. بیا ما دا اقدام وکړه، ما پوهنتون وویلې، هغه پوهنتون مې شپږ سمستره وویل، دوه سمستر پاتې شو، لږ ګډوډي و، اوس امارات څه راغله، بعد له هغې نه چې بیا پوهنتونونه شروع شو، بیا هغه کوشش هم وکړه چې هغه دوه سمستره نور هم ووایو، نو اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی، پوهنتون هم خلاص کړی.
تاسو د پکتیا زمزم دا یو خصوصي پوهنتون ده، اوس هم فعال ده؟ دلته مو کومه رشته ولوسته؟
اوس هم فعال ده، فعال ده، خو متاسفه نه د ښځینه و لپاره، نه د فیم لپاره، نه د نارینه و لپاره.
اداره او دیپلوماسي؟
اداره او دیپلوماسي و.
دا مو خوښېده دا رشته؟ او آیا اوس چې دا کار کوئ د رشې سره مو تړلی ده دغه کار چې مخته وړئ؟
بس تړلی دي و، خو هغسې نه، خو دا خو اداره او دیپلوماسي پورې اړه نه لري که نه، موږ خو اوس ټیلو سره څه کار کوو که نه. زه خپله د فیلپ د فیمل د بخش افیسر یم، یعنې ټول خود کفایي پروژې دي چې موږ په ساحه کښې پروژې تطبیقوو د ښځو لپاره، څه مثلا ښځې د دغه پروژې نه برخمنې سي، ښځې باید خپل حق او حقوق نه خبر سي، څه موږ مثلا څومره حق لرو، څومره حقوق لرو، موږ باید چې څه وکړو، څه موږ په خپله پښو ودرېږو، زمدا پروژې چې دي د ښځینه او د خود کفایي لپاره.
د ښې موضوع تاسو یادونه وکړله چې کلیوالې ښځې څه حقونه لري، آیا دوی په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي؟ دا یوه جالبه موضوع وه. دوه ورځې مخکې د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ و، د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم په خپل ایکس پاڼه کې لنډ لیکلي دي چې وایي راځئ چې په ګډه د کلیوالو ښځو حقونو ته پراختیا ورکړو. تاسو چې دومره کلونه تجربه لرئ، کلیوالې ښځې په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي، کومو حقونو څخه دوی باید برخمنې واوسي؟
اوس خو چې موږ او تاسو وایي کلیوالې ښځې خو څه کوي، یو ماشوم هم په دې پوهېږي چې زه څه حق لرم که نه، ښځې خو پوهېږي، ولې په دې څه اوس ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی، ولې په دې څه خلکو رادیوګانې اوري، تلویزیونونه ویني او مثلا اوري که نه، جمهوریت کښې خو چې بعضې برنامې به و، مثلا د مور ورځ به و، د معلم ورځ به و، د ښځې ورځ به و، موږ به د هر ولسوالۍ نه ښځې دعوت کولې، دلته لوی تالار و، موږ به ښځې دعوت کولې، ښځو ته به م تحفې ورکول، مثلا ښځو ته به م سو تاسې دا حق لرئ، مثلا خاوند هم دا حق لري، ماشومان هم دا حق لري، یعنې هر څوک په دې باندې پوه وو چې زه څه حق او حقوق لرم. خو بعد پښتانه اوس زیاتر په ولایتو کښې، جنوبي ولایتو کښې، هغه کوم حقوق چې اسلام ورکړی د هغې نه هم هغه حنانات ډېر معتبر دي که نه، خو یعنې د په وخت او زمان سره خلک پوهېږي، یعنې و ډېر تغیرات په خلکو کښې راغلی.
بل تاسو ویلي چې ډېر کلونه مو کار کړی، کوی شي ووایي چې څومره کلونه تاسو د همدغه مرستندوی کارکوونکي پاتې شوي یاست، او تر ډېره مو آیا کاري چوکاټ کې د بې وزلو ښځو سره مرستې کولې، او که په ټوله کې د لریو کلیو او بانډو له بې وزلو خلکو سره؟
په دغه څوارلس ولسوالۍ په لرې پرتو ولسوالۍ کښې ما د بې وزلو ښځو لپاره موږ پروژې تطبیق کړی، 2004 نه را په دې خوا موږ دغه ښځو سره، د ښځو سره موږ غواړو چې د ښځو لاسنیوی وکړو، د بې وزلو ښځو، د یتیمانو او د کونډو ښځو لاسنیوی به موږ باید وکړو. په دغه 2004 نه را په دې خوا په د مختلفو ولسوالۍ کښې، په کلي لرې کلي بانډو کښې موږ ښځو ته د ښځو لپاره فعالیتونه کړی او د ښځو لاسنیوی هم کړی.
په کومو برخو کښې مثلا کولی شي چې ووایي څه ډول لاسنیوی مو کړی دی؟ په کلیو او بانډو کښې ښځې مختلفو ستونزو سره مخامخ دي، ډېرې اړتیاوې شاید مختلفې وي.
تاسو ته خو د پکتیا دود او دستور دومره معلوم نه دي که نه، پکتیا خو یو خصوص لري، خصوصا په لرې پرتو ولسوالۍ کښې دا مرکز ګردېز نه درته کوم، لرې پرتې ولسوالۍ داسې ولسوالۍ ده چې د هغې یوه ښځه څه کونډه کېږي، چې هغه اقلا که یو ماشوم ولري بس نور دا اجازه نه لري چې دا بل مېړه وکړي، بل واده وکړي، که لس ماشومان ولري بس په هغې باندې به کښېني، د دې فامیل سرپرستي به د دې په خپله غاړه وي. نو موږ غوښته موږ به سروې کول، ګرځېدو به چې دغه خور مثلا چېشته ضرورت لري، مثلا که موږ به داسې کونډه اوس هغه به مځکه لرله، موږ باغونه جوړول، مثلا که داسې یوه زنانه به اوس هغه به کونډه و نور داسې عاید نه لرله، مغایغه ته د مالداری پروژه منتخب کړي، مثلا شنو مرکړی دی، چرګان مرکړی دی، واوی مرکړی دی، سما ساندوی دغه نه د دوی دغه حفاظت او ساتنه وکي، په اول قدم کې ترینینګونه ورکړي، سما مثلا کته د غوا ساتي دغه غوا ساتنه او پر ساتنه او روزنه په اړه کې دوی ته ترینینګونه ورکړي، سمغه تا ته د غوا درکو د دې لپاره درکو ساتي، دغه غوا د خپل ځان لپاره وساتي، خپل بچیان دې په وساتي، هغه باقی مانده شو دي مسکیسي به هغه خرج کې دغه په پیسو باندې د خپل کور ټول مشکلات ضرورت په حل کې، یعنی موږ د ډیرو خزل اسنیوي کړي، موږ مختلفو پروژې د خزل لپاره تطبیق کړو. سوالي
دغه پروژې مو تطبیق کړي دي، بیا کله هم څاري تعقیبوي چې آیا نتیجه ورکړي ده نه ده ورکړي؟
هر وخت موږ د نظارت لپاره جوړ ټیلو یو دفتر د څه تقریبا د شل درویش کال کېږي صدای فعالیتونه فعالیت شروع کړي په پکتیا کې، یعنی زیاتره پروژې دغه اوس بند شوي، کارونه یې وتړل شو، خو ټیلو هغه پروژه ده کنه سیاو کو د چا حق نه خوري، او بل هر کاري شفاف ده، هغه سی سروي کوي، اما کوم کاش مستحق وي هغه کاش انتخابي او هغه کوم شای چې دوی ولري هغه یې ته رسوي.
د کلیوالو خزو د نړیوال ورځ په مناسبت بیا هم هغه شوارونه پخوانی تقریبا په یو بل بڼه باندې تکراریږي، وایي چې باید د کلیوالو خزو د مهمو غمرستو باید ستاینه وشي، دوی د کرنې او کلیوالي سیمو پراختیا کې مهمه ونډه لري، د خوړو په خوندیتوب کې، د ښې تغذیې په برخه کې، او د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې. آیا تاسو له دغه شعار سره موافق یاست چې که د کلیوالو ښځو لاسنیوی وشي کولی شي چې په دې برخو کې دوی هغه ټولنه له یوه وروسته پاتې حالته راپورته کړي؟
بالکل سل په سل زه تاسو ته اطمینان درکوم، زه د دې پلوی هم زه دې طرفداري کوم، ولې په دې چې یوه ښځه په کور کې د هغې ته یتیمان پاتې دي کنه، که چیرې د دې لاسنیوی کېږي، د دې یو فامیل ته یو نفقه برابرېږي، د دې سره یو مرسته کېږي، کومک کېږي، دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده، ولې په دې چې هغه بل څوک نه لري، واړه یتیمان ورته پاتې دي، بل طرف ته یې مخ نه اوړي، نو مجبور شي د دغسې ښځو را باید لاسنیوی وشي او د دغه کار باید ملاتړ وشي.
یو خو د کونډو رندو لاسنیوی دی، په ټوله کې د نورو ښځو هم تاسو لاسنیوی کوي؟ هغه چې په کورنۍ کې اوسي، خاون لري، نور کورنۍ نور غړي لري؟
ګوره زه خپله شخصا داسې یو عادت لرم، دی ما عادت ته کنه تبعیض هېڅ خوند نه راکوي، زه باید یو انسان تبعیض ونه کړي، مثلا موږ داسې خوند دي په اوس فعلي شرایطو کې، هغه په کور کې زوی هم لري، خاوند هم لري، مګم هغه زوی او خاوند مخکې کار لرله، ماش اخیسته یا مثلا د کوم بل تجارت لرله، کوم بل کار لرله، اوس یو شی هم نه لري، هغه نن ضرورت لري حکومت ته، یوه ورځ موږ دلته جمع کول، ما هغه کسان خو سي پیسې لرله، سرمایه لرله کنه، هغه خو اوس وایي سنسته اسنه لرله، هغه بیخي په صفر کې سر ده، یعنی اوس په اوس فعلي شرایطو کې د هغه کناری نه لري او کین نه لري، د ټولو اقتصاد صفر کې سر ده، ټول مرسته ته ضرورت لري، حکومت ته ضرورت لري، لاسنیوی ته ضرورت لري، قسم د دې څه کسان دي چې پنځه زمانی په کور کې، شپږ زمانی په کور کې دي، بس عاید نه لري، هغه کوم
کلی تبعیض نه خبره تیره شي، یو د چې ډیر مستحق ده، یو د چې ډیر مستحق نه دی، دغه توپیر تاسو څنګه کولای شئ چې مثلا چاته مرسته ورسوي، هغه لومړیتوب چاته ورکوي؟
مثلا یتیمان لري په کور کې، بېوزل دي، نارینه نه لري، هغه ډیر مستحق دي، په اول قدم کې باید یو غول لاسنیوی وسي، دغه کسانو سره باید مرسته وسي، هغه په کور کې سرپرست نه لري، او نانوار د کور نه لري، د هغو سره باید په اول قدم کې مرسته وسي، کومک وسي.
دومره موده کې چې تاسو په تیره بیا د کلیوالو ښځو لاسنیوی کړی دی، بیرته مو د دوی هغه عکس العمل لیدلی دی کله چې زه یوې سیمې ته، یوې منطقې ته، د دوی تاسو سره چلند تاسو ته داسې یو روحیه درکوي چې بیا هم همدغه خپلو هڅو ته دوام ورکوي؟
تاسو باور په خدای وکړئ نوري صاحب، زه همدغه اوس تاسو سره غږېږم، ما ته بېخي ژړا رسي، یعنې دا ښځې دومره دي موږ سره صمیمي دي کنه، چې ما سره دې ټول شمیرې دي، یعنی ټول ما ته د کور نه وایي، تاسو باور په خدای وکړئ چې ډېر وخت تېر شو، موږ په کور کې ناست وو، تحولات راغله، بعد لږې موږ به بیا سروې کړی وو، په جمهوریت کې هم کړی وو، دا هر څه پاتې شو، ګډ ور سو کار کنه، بیا کله چې موږ دوارې لاړو، د یوګو نه نظارت کول، سه موږ دا سروې کړی وو، د خلک په ځای دي که نه دي، موږ بېرته هغه دوی سره هم څه تعهد کړی، موږ په هغه تعهد باندې عمل وکړو، موږ بېرته دوی تللو، د دوی کورونه سروې کړل، قسم ده کنه، دغه هره ښځې به داسې د خوشحالۍ نه به داسې ټپو له ژړل، څومره خو دا امید بېخي نه لرله چې تاسو به بیا راځئ چې موږ پوښتنه کوئ، یعنی دومره ښه خاطره موږ د دوی لرو، یعنې بېخي ټولې موږ ته داسې څه ویل که خوندې مندې، قسم د هر یوه یې په څنګه وکي پښتنه وکي چې اوس خو نه راځي اوس خو دې موږ پښتنه نه کوي که ځان سي کنه هر و دوی خپل دې موږ پښتنه کین دومره صمیمي دي د خلک
ډیر ښه اغلی زیرک تاسو کار واقعا هم دې ستاینه ورلې په لور کلیو باندې چې مثلا تاسو دا د پټېری بری خزو لاس نیوي کوي مخکې تاسو که هم لند یادونه وکړه د خپل شخصي ژوند تاسو ویل چې شپک ماشومان لري کوي شي راته وایي چې ماشومان مو غټ دي زده کړې کړي دي یا کوي
وونه لسه به زکلې کړې دي یو زوی مې دغه زمزم پنتونی ویلې دي سارون ولې او قزای ویلې بل زوی دې هغه کو پرتس دندانې ویلې او بل زوی مې ټول سم نخلاص او یو کل پنتونی ویلې ادبیات درې او د ډیرو مشکلات اقتصادي مشکلات د وجه نه در یو دوه هفته کې چې دوبۍ ته مې لګلې په ویزټ باندې ته ویزا لګیا غل کار کوي نو بس مجبوریتونه نه کېږي سکارم نه یو فامیل درپسې بیا نه کېږي او لورکۍ مې صدا غیول پکې مې دولسم نه خلاص ده په لورکۍ بس جمهوریت کې دولسم نه خلاص او یو کال پنتونی وویل چې دغه هغه خپل انتخابي سو ژورنالیزم او یو کال پنتونی وویل بعد لږ نه پنتونونه متوقف سو نو بیا پاتې سو نو اوس مې ورته ویل چې ولو چې کې ته په کور کې دغه څه به سرنوشت پاتې کېږي نو دا څه دې سزده دي هغه دم له زړه وزي اوس دلته شخصي پنتون د درنا په نوم څنګه قابلیت او نرسنګي د پیرته می پېږي کې اوس ورته داخله وکړو څنګه پنتون وایي
دغه د دو لونو چې تاسو یادونه وکړله دوی څه غوښتل چې کومې رشتې ووایي لوړې زده کړې وکړي چې اوس متاسفانه له محروم دي محرومې دي
د یو لورکۍ خو مې ژورنالیزم سره یې علاقه لرله بیا دولتي پانتون ژورنالیزم کې کامیاب هم شو او د بله لورکۍ مې چې جامه درته وکړه چې دولسم نه فارغ دی بس د نظامي هغه سره علاقه لرله دې ویلې چې زه هغه اکاډمي پولیس وایم نو اوس د بله ورځ مې ورته ویل معلومات چې تا ته به هم دغلته سبتنام وکړم ته به هم دغه زمزم ووایي دې ویلې چې زه زمزم نه وایم او زه بس کله خدای ورحمت زه بیا افسري وایم هلته سره سخوا
نن خپل خوخه ته د پریخي دي چې هرڅوک هرڅوک په ټوله کې تاسو ویل چې په پکتیا کې په څوارلس ولسوالیو ګرځیدلی یاست او دغه د ټی ال او سره چې تاسو کار کوي په دومره کلونه خلکو ته مرستې رسولې دي په تیر بیا غبي وزلو خزو او کندو ته مخکې مو چې دا مرستې رسولې او اوس چې رسوي آیا په مرستو کې په دې وروستیو کې کوم کمښت راغلی دی نشي کولای چې په هغه ډول مو چې په تیر د جمهوریت دوره کې په تیر بیا له دغو بې وزلو کسانو سره مرستې کولې اوس نشي کولای یا هغه ډول مرستې ورسوي
د مرستو اندازه هم کم شوی ده او بل موږ هم د سپازادانه په لرنه شو کولای شو لاس مثلا دوی نه نظر ته کوی دي د کارونه نظر ته کوی دوی دې نه وونکو سایه ته نور نور سوالی مثلا ستقازا وی لري هغه کوم مثلا د بغداد پاک لای د زراعت پاک لسی موږ ته خونه ورکړي موږ ته یې غونه نظر ته کو سوې ګور سایه دوی په سایه صورت په صحیح طریقې استفاده تر کوي کې نه کوي وکن کمخت راغلی ولی په دې څه اوس ډیر مؤسسات کم څه کنه
په ټوله کې په پکتیا کې زمکه ډیره کمه ده د کرنې په تیر بیا دغه څه خزو چې تاسو لاس نیوي کوي دی بي وزلو هغه برخه مو ځانګړي کړي دي چې کیدای شي دوی سره مرسته وکړي او دوی ترې وحده پوری له اقتصادي پلاو په خپل خو باندې ودرېږي مثلا هغه کومي برخه دي
بالکل موږ بالکل د نظر کې نیولې ده موږ ما ویل کنه چې موږ سروي کوو مثلا یو چاته چې موږ به په نظر کې نیولې ده موږ اته زو دي غیم څنګه اندازه کوو سروي کوو موږ یې ته دي غیم څنګه اندازه باور کوو مثلا واقعا تاسو خبره پکتیا کې هم څه کې کمې دي خلکو په لری پرتو ولسوالۍ کې ټول غرانه هم څه کده کنه موږ دا په نظر کې نیولې سپه غرانه هم څه کې کوم شی اوسه ورکې مثلا ال چارمغز ال تزن غوسی دي یعنی قیمتي میوه ده موږ دې غل پاره دي دغه هغه په نظر کې نیولې دي خلکو ته ولی پټ لوغ د ډیر وخت کې فعالیتونه کوي موږ د دوی لپاره د دوی نیالګیم دلته تربیه کړي دي انجنیران وو تربیه کړي دي بدلې غنه ولسوالۍ ته ولې دي په خلکو باندې توزیع کړي دي یعنی تاسو باور وکړئ چې چارمغز موږ په خلکو په پټان کې خلکو ته توزیع کړي دي چې موږ اوس ورسره وایو ګورې دي هغه دوی هغه خپل غرنۍ چارمغز یو پند لري د تلڅو ته توزیع کړي دي چارمغز لري مثلا کوم هم ځکه څه شګلی نه د موږ یې ته په نظر کې نیولې دي په هغه مو باقونه مرته جوړ کړي دي مثلا سوق د سبزی لپاره مزکه لري موږ خلکو ته سبزی ورکړي مثلا د خزینه لپاره د کچن ګاردن یا باغچه خانگی سوې دغه لپاره سبزی په نظر کې نیولې دي په مختلفو بخشو کې موږ سروي کړي د خلکو نه ملي څه مثلا ته کوم کار کوي سي باغ والی مدارې والی سبزیجات والی هر څه دوی خپل تقاضا کړي دا ما غمرسته ورسره کړي
ډیره زیاته تقاضا دي دوی په کوم برخو کې ده
ډیره زیاته تقاضا خو د دوی صدا د زنانه خصوصا زنانه زنانه زیاتر د مالداری سره علاقه لري، مالداری سره او مرغداری سره د دغو سره علاقه لري.
نتیجه یې مور کړې ده، مثلا هغه چې تاسو سره مرسته کړې دي که فارمونه مور ته جوړ کړي وي، یا د چرګانو، یا مثلا د غواګانو، حتی مثلا د وضو یا د نورو په دې برخه کې هم ورسره داسې مرسته کړې دي.
تاسو باور وکړئ نوري صاحب موږ هغه کوم پورې پروژه مو د اسلسي په نوم باندې هغه پروژه د موږ ختم شوی ده. بله ورځ کابل راغلی و دغه بسلان سروې او انلاین سروې کوله، بیا سه لاړم. تاسو باور وکړئ چې موږ دوه دوه مېږې ورکړې وي، کنه اوس یې هغه دوه دوه مېږو نه چې سره میتر جوړې کړی، بس هغلته مصاحبې ورسره وکړه. دوی ویلې چې موږ مثلا په کال کښې دغه مېږې چې موږ ته لګېږي دوه بچې زېږوي، خزینه وي، موږ ساتو، دغه بېرته هغسې موږ ته مېږه سي غټ سي او نور بچې وزېږوي او که نر وي موږ یې خرڅوو مثلا په هغه پیسې باندې، موږ د خپل کور مشکلات پرې حل کوو. یعنې خلکو رامېتر جوړې کړی، مثلا د دوه میږو نه یار یوه لس میږي، دولس میلې میږي، اته میږي تر جوړې کړی دي. او غوا هم څه ورکړې وو، تاسو باور وکړئ څه هغه غوا یې که خرڅه کړې ده، یا مثلا وخت پرې تېر شوی د هغې غوسه یې ساتلی ده، یا مثلا هغه غوا یې خرڅ کړې ده د هغې په عوض باندې میږي اخیستې، هغې د هغې نه سودنې جوړې کړې دي. یعنې ډېره ګټوره وو دغه
تاسو پکتیا کې فعالیت مو عمل ته سرته رسولی ده. په تېر جمهوریت کې هم تاسو مخکې موږ خبرې کولې، په ځینو نورو برخو کې هم تاسو د ښځو لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې ځینې فعالیتونه سرته رسولي. کوی شي ووایه اورېدونکو ته چې دا څه ډول فعالیتونه وو چې ښځو ته مو معلومات ورکول؟
ما انتخاباتو کې مې کار کړی، د هغوی عامه په باره کښې تبلیغات کړی ده چې مثلا انتخابات یعنې څه ګټه لري، مثلا انتخابات په کومه طریقه کېږي. د صحت په بخش کښې د ټولولو طرفه موږ یو پروژه لرله، د صحت په بخش کښې ترنینګونه ورکړی دي خلکو ته. مثلا ما خپله 9 کاله ما د جندر بخش کښې مې کار کړی، په یو کور کښې څه زه تللی یم، مثلا تاسې باور وکړئ زه یو کور ته تللی وم، جندر په بخش کښې زما کار کول، جندر افیسر وم، چې هغه نارینه وو، ښځه وو، خاوند وو په کور کښې، دوی خپله لور ورکړی وو، حتی ښځې تر خبره هم نه وو چې دوی ما کېنه مال ولې د لور خو دې څه نه ده، څه د پلار حق لري، آیا د ښځه په کور کښې حق نه لري؟ دا یې مور ده، د تا نه د دې حق ډېر ده، ته ولې د دې سره تا ولې مشوره نه کوله، تا ولې د خپل لور نظر نه غوښته؟ یعنې تاسو باور وکړئ د هغې ښځه او مېړه په ژوند کښې دومره تغیرات راغله، که نه څه دا خپله منګل وو، اخیر څه تللی وو منګلو ته تللی وو، ما ته د منګلو نه چهارمغز را وړی وو، چې یعنې تا د ترېنینګ په باره کښې یا تا د هغه خبره په باره کښې له برکت یې موږ په کور کښې ډېر تغیرات راغلی، نو دغه ایتا شیرینی ده.
دا تاسو د جندر یادونه وکړله، د جنسیتی برابری پخوانی وخت ته په پام او د اوسني وخت ته په پام تغیرات راغلی دي په ټوله کې، کوای شئ چې داسې راته ووایئ چې په کلیوالي سیمو کې د اوسني وضعیت کوم اغیز لیدل کیږي؟ یعنی ښځو چې هغه پخوا کوم کارونه د باندې د کور سرته رسول، آیا اوس یې کولی شي سرته ورسوي، او که چیرې پر دوی هم ځینې محدودیتونه لګول شوي دي؟
دا محدودیتونه خو رښتیا لګول شوی دي نوري صاحب. ګوره دلته پکتیا کښې، یو پکتیا کښې نه په ټول افغانستان کښې، چې دوه بخش ته ترجیح ورکړی شي، یو د صحت او یو د تعلیم تربیې بخش ده. نور ښځې مثلا هغه مخکې څه مثلا ښځې به تللی په یو پروګرام کښې به یې ګډون کول، کار به یې کول، خپله وظیفه به یې سرته رسوله، اوس هغه نه شي کول. یعنې د ښځې حقوق اوس بېخي د پښو نه لاندې ده.
په کلیو کښې څنګه وضعیت څه ډول ده؟ تاسو چې کلیو ته ډېر زیات ځئ، په کلیو کښې د ښځو وضعیت
په کلي کښې خو والا مخکې ښه وو، مخکې ښه وو، اوس بېرته هغه ظلم په ښځو باندې شروع ده. هغه لرګي دوی په خپل سر را وړي، د پټي کار دوی کوي، مثلا د مالو خدمت دوی کوي، نارینه یې بس غوړ ګرځي، ټول ظلم په ښځو باندې ده. مخکې خو به موږ ترېنینګونه ورکول، نارینه به هم کېنوله، دوه وروره دا د تا حق ده، مثلا یوه ښځه چې راځي مثلا ته وړو ورته را وړي، د سر په سر یې واچوي، دی په سر غرو ته جګوي، نو ته نارینه یې، دا کار باید ته وکړې، دا خو ظلم ده، دا خو ښځه ده، دا خو حیوان نه ده چې ته مثلا دا د لرګوی پیټه په سر ګدي، دا څومره غټ ظلم ده، دا کار باید ته وکړې. یعنې مخکې به موږ تلو، تبلیغ به هم کوله، دوی سره به غږېدو، ډېر تغیرات په خلکو کښې راغلی وو.
ستاسو تجربو ته په پام، ښځې ته ډېر زیات معلومات ورکول شي چې دا پوه شي چې حقونه یې څه دي، او که سړو ته چې دغه وضعیت بدل شي؟ په ټولنه کښې موږ دغه دود دستورونه ډېر حاکم دي، ډېر قوي دي، د دغه وضعیت د بدلېدو لپاره آیا ښه به دا نه وي چې مثلا تاسو نارینهو سره خبرې وکړئ؟
نوري صاحب، ما زه تاسو سره نظر یم، که نه د نارینهو په فکر کښې څه غلط را، د دوی نارینه سره داسې ورکن ته فکر ده، که نه ته چې د دوی په مازغه کښې پیچکاري شوی، د نارینه ته څه معلومات ورکړل شي، دوی ته څه ترېنینګونه ورکړل شي، نارینه څه څه وایي ښځې مني.
همدا خبره مکول هغه د دومړنی انتخابات چې د کډیجو ولس مشري انتخابات او د ولسی جرګې لپاره انتخابات په تیر وغو کې نو د انتخابات سره دا موضوع ډیر راپورته کیدل چې خزو ته هر څومره اګاهي ورکول شي بیا هم تصمیم نشنی ولې هغه ناری نه ده حتی د یو قوم په ساته باندې ټول قوم جګیږي وای چې شاته باید رای ورکول ستر دی هدا پوری اته فرد نشی کولای نو ټولنه په دغه شکل باندې ده
هغه د دې ناری نو لوري صاحب ما خو کار کول کنه برا دې سيناري نه اوس د اته د خزینه او کارتونه په ټولول د سجمی را به ول په خپل خواخه به ویل سه دا مثلا نیمګه د کورنۍ د خزو کارتونه د دوی اجازه نه لري خو د دویم ځل لپاره چې هغه یا ما دوی ته تبلیغ وسو دوی ته معلومات ورکړي نه ډیر خزې په یو تاسو باور وکړئ چې دې څه چې وسه د لری پروتول سوالې نه په خپل د رای سنټر ته ځان رسوله دوی ویل سه نه موږ د خپل خواخه باندې ترای ورکړو هغه یوانې مناري نه و سیده یوانی مو زورواک وس مثلا ما خزه دي سره کوم وزي زم دي دوی کارتونه ز په خپل مثلا ولم یو جيد دوی راي ز خپل ورکم به په دویم ځل لپاره دریم ځل لپاره خزینه ډیر کوي سو ډیر خپل کې پاسه خپل براتله هغه رايګري محل کې خپل راي ورکول
مېرمن زیرک تاسو چې دومره کلونه فعالیت کړی دی په ژوند کې داسې لازی وي چې هغه وروسته په یو خوږې خاطرې باندې بدلېږي یا په ترخې خاطرې باندې بدلېږي داسې لحظو سره مخامخ شوي یاس یعنی خوږه خاطره داسې لري که خوږه خاطرې
نه شته خوږه نه شته خو خیر اوس بيخي نه اوس د ښځو نه بيخي هغه خوږې خاطرې طرف سلسوي ما خوږه خاطرې مې سوه په دغه اوسنۍ فعلي شرایط کې په دغه د امارات کې سکله دوی راغلو پانتونونه په ښځو باندې بند شو یعنی موږ ډېره مایوسه وو کنه زموږ شخصي پانتونونه مو ویلې پیسې مو ورکړه نو دا څنګه دغه موږ خواري ټوله بس وو
دا خو ترخه خاطرې دا خو ترخه خاطرې
دا نه دا خوږه خاطرې ده سکله یې موږ ته په کومه ورځ د ادارې نه زنګ وکړ کنه د مدیریت نه چې په تاسو باندې زه او زیری کوم په پښتانه سي تاسو پوهنتون بیرته شروع شو یعنی ډېره خوشحالي ځای اوس موږ یعنی امیدواري د موږ پیدا شو بس کله چې موږ پوهنتون خلاص که اسناد هم لا نه واخیستې چې بیرته بندیز ولګېدل نو هغه یې بیا ډېره ترخه خاطره
بله بله مېرمن زیرک خبرې مو ډېرې وکړلې که په آخر کې دی دا سي نورو خزو ته پیغام لري په تیر بیا هغه چې تاسو دغه فعالیت سره تړلې دي تاسو یې لاس نیوای کړی دی او په ټوله کې مثلا دغه اوس چې تاسو غک اوري د افغانستان په نورو سیمو کې دغه سي خزي دوی څه کولای شي دغه مرسته چې ورسره شوی دی آیا دا د دوی لپاره الهام بخون کې دي چې کولای شي په خپل پخو ودرېږي او د خپل کورنۍ لپاره یو مړی ډوډۍ وګټي
مګر زیاتره د بس وسېسو څخه ځاق وړي او څغوالي سي اروپאי حق او کنه نه نه مګر حق اسلام سم تر کړی چې دوی اوس فعلاً په دغه کلی شرایط چې دوی هغه خپل حق او حقوق سره وړي دوی د ډیر شیدا او زه همیشه وایم دوی باید با جرأت شي با همت وسی افغان خزي باید خپل جرأت او همت له لاس ورنه بس کومرو هغه به د الله له طرفه
ډیر زیاته مننه انارګل زیرک چې په دې خبرونه کې مور سره ګډون وکړ د ازادي ایم ایل ما او تاسو ته د نورو باندې ټوبونه هیله کوم په دې هیله چې هم دغه څه چې به وزلو خزو د کندو او روندو لاسنیوي مو کړی دی هم دې کار ته دوام ورکړي و دنیا مننه چې په دې خبرونه کې مور سره برخه واخیسته
le شي.